السلام علیکم. ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې شوې. لټ خبرونه نن په افغانستان کې د خبريالانو ملي ورځ ده. دا ورځ داسې مهال راځي چې همدا اوس د طالبانو لخوا نیول شوي درې خبريالان په زندان کې شپې ورځې تیروي. خیر الله پر هر خوص، مرتضی بهبودی په کابل او قدرت الله نوري په پروان کې د طالبانو په زندانونو کې بنديان دي. یو شمېر خبريالان هم وایي وروستیو کې وضعیت دومره خراب شوی چې له خبريالۍ زړه توري شوي دي. جزئیات به وروسته په راپور کې واورئ. د امریکا متحده ایالاتو ته ساز جرګې د بهرنی اړیکو کمیټې رئیس مایک مکال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سوبکو څخه یو لیک کې غوښتي چې سیګار له افغانستان سره د متحده ایالاتو بشري مرستې وڅېړي. دا لیک چې پرون ناوخته د ساز جرګې د بهرنی اړیکو کمیټې په خپل ویبپاڼه خپور کړی، پکې راغلي داسې مال چې افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، خو دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو لخوا تمویل شوې مرستې افغانانو ته رسیږي او که طالبانو ته. مکال په دې لیک کې لیکلي دا اړینه ده چې د متحده ایالاتو مرستې باید د امریکا په لومړیتوبونو کې مصرف شو. ګټه ای دانی وی چې طالبان جونې او خزي وسپی ل شریعت او قوانینو ظالمانه تفسیر په خلکو تحمل کړي او یوازې د امریکا او نړیواله ټولنې لخوا د یو مشروع حکومت په توګه ونه پیژندل شي. متحده ایالاتو تیر 2022 کال کې تر اوسه افغانستان سره په بشري برخه کې نږدې 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY پر روان اپریل میاشت کې د افغانستان شاوخوا 14 میلیونه اړو خلکو ته د بشري مرستو رسولو لپاره سم دستي 3.9 میلیونه او پر راتلونکو شپږو میاشتو کې 800 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. WFP په یو بیان کې چې پرون په ژنیو کې د ملګرو ملتونو دفتر خبر کړی، د دې بسپنې غوښتنه کړې ده. د ادارې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په افغانستان کې کورنۍ د زیاتېدونکو لوګي په ګډون لپاره لپسې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په دې بیان کې زیاته شوې نږدې 40 میلیونه افغانان نه پوهېږي چې بل وخت خواړه به له کومې لارې پیدا کوي او شپږ میلیونه روپیا له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یو ځل بیا د نجونو د تعلیم په ملاتړ څرګندونه کړې. د باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړی چې حقانی د متحده عربی اماراتو د دینی عالمانو له پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې اسلام پر خوځو او نارینه او تعلیم فرض ګرځولی دی او تر خوایې لښبګم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز دایمي نه دی. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د نجونو لښبګم ټولګي پورته ښوونځي وتړل او تر خوایې درې میاشتې وړاندې د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل. د سراج الدین حقانی د پرونی څرګندونو په اړه تر اوسه د طالبانو نورو مشرانو څه نه دی ویلي. د جرمونو نړیوالې محکمې له اوکراین څخه روسیې ته د ماشومانو د غیر قانوني انتقال په قضیه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مسؤل بللی او د هغه د نیولو حکم یې ورکړی. د دې محکمې پرون په یو بیان کې د پوتین دا اقدام له جنګي جنایت سره انډول عمل بللی دی. محکمې همدا ډول د روسیې د ماشومانو د حقونو د کمشنری ماریا لو بلوا د نیولو حکم هم ورکړی دی او ادعا یې کړې ده چې نوموړي روسیې ته د ماشومانو د انتقال په چاره کې په مستقیم ډول لاس درلود. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف په غبرګون کې ویلي چې په دې اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې پوښتنې سپکاوی دی او د منلو وړ نه دي. او په پام کې دا چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د روانې میاشتې په 21 او 22 نیټه روسیې ته رسمي سفر وکړي. کرملین په یو بیان کې ویل چې د دواړو مشرانو په خبرو کې به د روسیې او چین ترمنځ د پراخ مشارکت د پیاوړي کولو او ستراتیژیکو همکاریو پر اړوندو مسایلو خبرې وشي. کرملین همداراز ویلي چې پوتین او شی به د مارچ په 20 دوه په دوه سره وګوري او د مارچ په 21 به نورې خبرې هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پیکینګ هڅه کوي له یوې خوا د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څخه خپل ملاتړ وکړي او له بلې خوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې طرحه عملي شي. د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو لمړی څو راپورونه. اندکه بو وشتما په افغانستان کې د خبريال ملي ورځ سره برابر ده. څو کال دا ورځ داسې مال رسیدلی چې د افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټونه په هیواد کې د رسنوي او خبريالانو په وضعیت اندېښنه ښایي. خو د طالبانو حکومت وايي د خبريالانو د ستونزو د حل لپاره هڅه کوي.
که څه هم د افغانستان ټول مخکيني قوانين د طالبانو له واکمنۍ وروسته بدل شوي، خو د کب او وشتما د افغانستان په کلیس کې د خبريال د ورځې په توګه ثبت ده او طالبان هم وايي چې دا ورځ د خبريال د ورځې په توګه مني. د افغانستان د رسنیو کورنۍ دا ورځ سکل داسې مهال مانځي چې نږدې یوونۍ مخکې په مزار شریف کې خپل دوه تنه غړي په یو تروریستي برید کې له لاسه ورکړل او شپاړس نور هم کرانې ټپیان شول. له بلې خوا درې افغان خبریالان د ننګرهار د همیشه بهار ټلویزیون خبریال خیرالله پرهر، د پروان سیمه ایز خبریال قدرت الله نوري او افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نای مشر ظریف کریمی وای پر دې خبريالانو لګیدلې تورونه نه دي معلوم. خغلی کریمی بیګال آزادۍ رادیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې پر دوی د تورونو مسله باید د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون لپاره وڅیړل شي.
خیر الله پر هر در ولایت خوست، مرتضی بهبودی در کابل و
خیر الله پر هر په خوست کې، مرتضی بهبودی په کابل او قدرت الله نوري په پروان کې بنديان دي. پر دې دریو خبريالانو د لګیدل تورونه د لایل د حکومت د چارواکو لخوا نه دی روښانه شوی. موږ بیا بیا غوښتنه کړې چې د دوی دوسیه دي د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون لاري وڅېړل شي. کچیرته پر خبريالانو لګیدل تورونه مستند او مدلل وي، بیا د عدلي قضایي ادارو ته راجی شي.
د کاپ او وشتما د خبريال دورې په توګه لمړی ځل د پرزیدلې جمهوریت نظام پر مهال په 1992 کال کې ولمنزل شو. د طالبانو حکومت که څه هم د تیر نظام ټول قوانین او ډیرای ځنګړې ورځې باطل اعلان کړي، خو دا ورځ منی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگاله ازادۍ رادیو سره خبرو کې دا ورځ مهمه وبلله او ویل د دوی حکومت د خبريالانو د ستونزو د حل لپاره د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون لاره هڅه کوي. خو د دریو بندشویو خبريالانو په اړه خغلی مجاهد وویل چې د هغوی نیول د دوی له ژورنالیستیک کار سره تړاو نه لري.
کوم درې نفر چې نیول شوی دی، هغه د خبرنګاری په وجه نه دی نیول شوی. اسلامي امارت په خپلو زندانونو کې د څوک نه لري، د رسنیز فعالیت په وجه څوک نیولی وي. کوم کسان چې تاسو یادو یو هم د رسنیز فعالیت لپاره نه دی نیول شوی، بلکې د سیاسي جرمي اړخ لري، هغه د ارګانونو پورې اړه لري چې توان چلنې به کوي، تحقیق به کوي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي چې افغان خبريالان د سګنی میلادي کال لپاره له یو لړ ناوړه پیښو سره مخامخ دي. نه په یو بیان کې چې بیګا خپور شو ویل دي چې د ادارې له دریو میاشتو په لږه موده کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي لږ تر لږه 10 موارد ثبت کړي دي. د خبريالانو د ملاتړ کمیټې د 13 جنوري میاشتې پورستیو کې د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو غیر قانوني نیول پای ته ورسوي. د کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی وویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې له خبريالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د ځورونو په برخه کې د طالبانو د حکومت د استخباراتي ادارو مهمه ونډه مستنده کړې ده.
افغانستان کې خبريال دورې لپاره رسیدو سره سم په هیواد کې د خبريالانو د وضعیت په اړه لدوی د ملاتړ بنسټونو د اندېښنو په اړه اوریدل د مهمو اوریدل چې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه وایي چې پر نیول شویو خبريالانو تورونه باید د رسنیزو سرغړاونو د کمیسیون لاله وڅېړل شي. د رسنیزو سرغړاونو د کمیسیون د غیزمنتو په مسلې په افغانستان کې د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو د ملاتړ د ټولنې مشر زیا بومیا سره مرکه کړې او د بحث په سر کې تری پوښتل چې طالبانو د پرزیدل جمهوریت نظام پر مهال جوړ شوی دا کمیسیون په څه هدف بیا احیا کړی دی؟
طالبانو غوښتي دي چې د دې کمیسیون په ایجاد سره د رسنیو په کار باندې د څار او د هغو په ایډیټوریل کې د مداخلي او په هغو رسنیو کې د نشراتي محتویاتو د مدیریت او مستقلو نشراتو او یا بې پرې نشراتو نه د هغو په انحراف کې استفاده وکړي او د قانون په نامه باندې ځان تداسیو وسیله چمتو کاندي ترسو وکولای شي د رسنیو د نشراتي کار په سرنګوالي باندې خپل ځواکمن اغیز ولري. نو تر دې حدا موږ یې فعالیتونه ګورو د دغه لپاره دا ایجاد شوی ده، او تر دې حدا طالبان په دې توانې دلی دي چې دغه هدف کې د کمیشن په ایجاد سره تر دې هدا کمانډو کې او لاسراوړنه ولري.
بومیا صاحب، د طالبانو حکومت خو د افغانستان تقریبا ټول قوانین ملغا اعلان کړی دي، نو دا کمیسیون هم د رسنیزو سرغړونو کمیسیون د کوم قانون په اساس فعال ده او فعالیت کوي؟
په هر هیواد کې فرعي قوانین یا سکتوري قوانین خپل مشروعیت یا اعتبار دغه هیواد له اساسي قانون ترلاسه کوي، او د افغانستان د اساسي قانون د حکم سره سم دغه سکتوري قوانین هم نور هیوادو ته ورته د خپل د کار ساحه یا د کار ساحې مشروعیت له اساسي قانون ترلاسه کی، او دوی هم اتکا په دې اساسي قانون کې او دغه اساسي قانون له حکم سره سم دغه قوانین جوړیږي او نافذیږي. د طالبانو د افغانستان اساسي قانون لغوه اعلان کړی دا یا تعلیق اعلان کړی دا، نو ټول قوانین په اتوماتیک شکل سره له تحرک نه لویږي او ساکن حالت ترسي. بنا اند دي کمیسیون ایجاد هم ولو که دوی د پخوانی رسنه و قانون په اسناد باندې جوړ کړی، چون خپل قانون په مسکوت حالت کې ده، اساسي قانون په مسکوت حالت کې ده، بنان دغه کمیسیون هیڅ ډول مشروعیت نه لري، یعنی مرجع د مشروعیت نه لري، داسې مرجع نسته چې د کمیسیون خپل مشروعیت ری نه ترلاسه کړي.
د کمیسیون تر اوسه پورې کوم کارونه کړي او آیا تاسو او د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو لپاره یو مرجع ګڼل کېدای شي؟
اصلا خو د رسنیو په قانون کې د کمیسیون ساختار، صلاحیتونه او واکونه او مسؤلیتونه تشریح شوي دي، اما لکه څنګه چې اوس د کمیسیون له غړیونو خبرېږو، خلاف دغه ساختار د کوم څه د رسنیو په قانون کې تشریح شوی دی او یا درش شوی دی، بنان کوم شای چې د قانون خلاف وي یا د سری حکم خلاف وي هغه قانوني نسی کېدلی.
او رسته پښتنه بومیا صاحب داده چې په افغانستان کې د خبریالانو ورځ هم دنن چې زله تاسو سره خبرې کوم، په څه ډول یو حالت کې منزل کې یعنی غوړم د خبریالانو پر عمومي وضعیت تاسو رانه وچوي؟
زه فکر کوم چې خبریال ورز نه لري، د روزګار ډیر خراب ده، خبریال د ورز منزل یو ډول مسخره کول دي چې هلته په افغانستان کې څوک وایي چې موږ د خبریال ورز لمانځو، یو فورمالیته به وسي او له دې سټیج نه بیا په همدې ورځې په نامه باندې یو څه کسانو ته غاښ چای وسي، یو څه کسانو ته به سترګې برګې سي، تر څو لا له پخانه خود سانسوري هغه په قوت سره د خبریالانو په ذهن کې جای ونیسي.
په افغانستان کې د جنوبی اسیا د آزادو رسنیو د ملاتړ د ټولنې مشر ضیا بومیاو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان لږونه سوداګرو مرمنو په نړۍ کې د افغاني محصولاتو د صادراتو لپاره د بازار موندنې په هدف پروند دوبۍ په یوه نندارتون کې په انلاین ډول ګډون وکړ. دوی هڅه وکړه چې د افغانستان د تولیداتو له هغې ډلې د غالیو، ګاڼو او وچې میوې لپاره بازار پیدا کړي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور جزئیات په دې راپور کې.
د لسکونه افغان سوداګرو مرمنو په ګډون د متحده عربی اماراتو په دوبۍ ښار کې درې ورځنۍ نندارتون پرون پیل شو. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره د دې نندارتون ملاتړ کوي. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې د ویزې او سفر د محدودیتونو لکبله د نندارتون ډیری ګډونوالو میرمنو لکبله په آنلاین ډول برخه پکې اخیستې وه. د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو په استازولۍ ریحانه کریم په دې غونډه کې وویل دوی هغو مشتریانو ته چې غواړي د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي د رسېدو لپاره پر یو سوداګریز مارک کار کوي، او زیاته کړه چې مشتریان په اروپا، امریکا او متحده عربی اماراتو کې غواړي چې د افغان ښځو ملاتړ وکړي، نو ځکه دا غواړي چې هغوی ته فرصت ورکړل شي. میرمن کریم وایي هدف د افغاني محصولاتو د صادراتو پیل او هغوی ته بازار موندل دي، یعنی موږ غواړو د سوداګرۍ د خونو له لارې د افغان ښځو د تولید ځانګړی مارک رامنځته کړو. نو موږ زیاته کړه چې بهرني مشتریان د افغان میرمنو په لاس د تولید شویو محصولاتو د پیرلو له لارې له هغوی سره مرسته کوي چې په خپلو پښو ودرېږي او له مالي پلوه پر ځان بسیا شي. د نندارتون ځینو ګډونوالو وویل چې د افغان میرمنو پر ټولنیز ژوند د طالبانو محدودیتونو د افغانستان پر مات ګډ اقتصاد او د دوی پر کاروبار ناوړه اغیز کړی. اسمه کوهستانی د غونډې بل ګډونواله ده.
قبلا د جمهوریت
مو کار میکردیم، فعالیت میکردیم، دوی کله چې د جمهوریت پر محل مو کار کاوه پر خځو محدودیتونه نه وو، خو اوس زموږ پر کارونو یو لړ محدودیتونه وځ شوې دي. مثلا زموږ په شرکت کې ما شاوخوا اتیا تنه میرمنې په دوو برخو کې روزلې، خو اوس زموږ روزنیز برخه په بشپړ ډول شنده شوې او شمیرې له اتیا تنو څخه شلو تر لوېدلای دی. بازارونه هم ډیر خراب دي، راکړه ورکړه نشته، د خلکو کار او اقتصاد صفر شوی دی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي چې د خځو په مشرۍ د سوداګرۍ د کاروبار ملاتړ کوي او لنړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغان سوداګرو خځو سره مرستې وکړي. د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د افغانستان بانک میلیارډونه ډالر شتمنۍ کنګل شوي او د هیواد پر بانکي سیستم بندیزونه لګیدلي چې په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد سخت زیانمن شو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په کورنیو او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاو. دا اقدام په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخامخ شو.
مننه چې راسره وې. اوس هم د ازادي رادیو پاتې خبرونه واوري.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
وخت نوبت نه دی رسیدلی. بیرو با چیل مچیل وی نرو خزی سره یو ځای ځین وخت شوی چې د ډیر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو. باوجود چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی زه په کور کې څوک نه لرم. رمضان سره راوستای دی د پیسې ما تر کې بیا ما سره مرسته نه کړی.
د کابل اوسنکي حسنا وایي چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپلو پیسو پسې چې په بانک کې ساتلې وي سرګردانه ستړي ستومانه وږي تګي له واړه ماشوم سره اوراس تر بیګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړوي. د افغانستان د بانکداري نظام د افغان ملي بانک له پرانستلو سره سم په 1212 هجری لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانکداري چارې پر مخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما جاري او میادي حسابونه پرانستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربېره مېرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې. یو شمېر نورو د پیسو لیک تر لیک د خپلې سوداګرۍ لپاره لامدې لارې څخه کاوه او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکونکو مېرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اگست په 15 نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. لکه مودي وروسته اعلان وشو چې دیونه به 20,000 افغانۍ یا هم 200 ډالر ورکوي. بیا 400 ډالر شول، بیرته 200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې ورځ مخکې به نوبت نیول کیږي. بیا به ملازان د پیسو اخیستونکو ورزي او د خپل پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې دریږي. د کابل اوسنګي حسنا وایي چې د سپما لپاره خپل پیسې په بانک ساتلې، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپل پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نو وروسته یو ورځ هم خپل پیسې په سماتوګه د بانک څخه نه دی اخیستي. همشه چې موږ مراجعه کړی، موږ د ویل شوې دي چې سبا وختي تاسو راشي کارتونه په نوبت کې نه دغه نو وروسته تاسو پیسې اخیستل شي. بیا موږ سبا ملازان سره متللی موږ ته په وخت نوبت نه دی رسیدلې. بیرو با چیل مچیل وی نرو خزي سره یو ځای ځین وخت شوې چې د ډیر انتظار لاسه په خاورو کې نور ناست یو. او بل زمشه تو ورتللې زم ما سره ماشوم په کې به باوجود چې ویلې مې دي چې زم ما سره ماشوم دی زه په کور کې نل رمضان سره راوستای دی د پیسې ما تر کې بیا ما سره مرسته نه کړی. او بل موضوع دا چې په اوله کې محدودیت 200 ډالر او بیا وروسته 400 شو، اوس بیرته 200 ډالر شوی دی. نو په هفته کې یو بار په دغه سیبر بار چل مچل کې موضوع او بیا وروسته هر هفته چې موږ داسې خو موږ ډیر په تکلیف کېږو. او بعض وخت بانک یو شرط کوي چې په دې شرط باندې موږ تاسو ته پیسې درکو چې نزړې دي. نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپل موږ نه څوک نه خلی، وای موږ ته هم دغه راغلی دي که دا اخلي هغه دي که نه اخلي پیسې نشته. نو موږ مجبور یو چې پیسو ته هم ضرورت وي هغه پیسې واخلو. بیا دغه څه وخت شوی دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یو چند اخیستي، بیا هم چې سره فایده وړي دي 500 افغانۍ موږ نه دېرش روپۍ اخلي. بیا بیرته چې بانک ته شکایت کړی، بانک موږ شوی چې نه دا پیسې موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي ورته ستونزې لري. وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد ورځ یا ماشین ته ناستې خیاطي وي ګنډل به کوي له سختو طریقو نه به یې چې په ځان ډېر فشار راوړي پیسې راوړي او اوس خو د ښځو لپاره بیخي زمینه سخته ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاسته راځي. اوسنی رژیم حاکم سو په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوې، خلک خپلې پیسې نشي ویستلی. هغه پیسې چې ښځو په کلونو کلونو په ډېر زحمت سره پیدا کړې وي او په بانکونو کې اچولې وي هغه نشي راخیستلی. خلکو دغه دوه ژمې په ډېر سختۍ سره تیرې کړې، مریضیان یې په خلکو باندې راغلل، پیسې به دی وي په بانک کې راخیستی نشي. نو دغه تجربه ما خپل هم شخصا کړې ده چې زما پیسې په بانک کې دي او زه یې نشم راخیستلی. کله چې غواړم چې پیسې وباسم باید انتظار وباسم چې هغه وخت پوره شي، یعنی دا پتن کړي چا پیسې په کاریږي خپل پیسې ته به سړی لاسرسی نه لري، خپل پیسې به نشي راخیستی.
په بانکونو کې د پیسو بندې د لو سوداګرۍ میرمنې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. سید غزنیواله وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیک را لیک مخ کېتلو، خو کله چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګېده سوداګري ډېره پیکه شوه. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې میرمنو د غلو له ویرې هم خپلې پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې میرمنو خپل پیسې په بانک کې خوده ځکه چې امنیتی ستونزې ډېرې وي او دوی نسوی کولای خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوې ډېرې وي هغه وخت کې او کومه پیسې دوی سرمایه وایا مغه سپمولې چې وي هغه ټول په بانک کې ایښوي. له بعد مرغه کله چې نظام سقوط وکړ نو د دوی پیسې په بانک کې پاتې شوې، کومې چې درلودې او راایستلې ډېر ورته سخت شوه. بانکي سیستمونه سخت شوي دي لکه پخوا غوندې نس کولای څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سال مانځه په وخت کې بهلته تله، خلک نوبت به یې نیوه، بیا به یې د لس له مخې نه نومونه ویله او دوی به ورتله. ښه چلند نه کېده او بې نوبتي به ډېره زیاته وه. اول به ډېرې ستونزې سار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډېر ورته سخت وه چې دا ووځي. بیا هلته نوبت به نه ورته، بېرته به بیا کور ته راتله او که دوی هر څومره پیسې ډېرې هلته وي خو دوی نسوی کولای چې له 200 نه ډېرې راوباسي.
میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
له پاته مرغه چې میرمنې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. کاري فرصتونه هم دوی ته نهسته، په هغه دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نهسته او کوم میرمنې چې دي هغوی دندې لري هغه هم روزمره نسي تلی. یعنې په یوه میاشت کې به دوه ورځې یا درې ورځې خپل حاضري به امضا کوي او بېرته به ځي او په معاش کې بدلون راغلی. او کوم میرمنې چې په موساد کې دن درلودي هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو میرمنې اوس ټول په کور ناستې دي، له ډېر ستونزو سره مخ دي. هغه کومه پیسې چې په بانک کې دي هغه نشي راایستلی. نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبت نه وي او بل له یوې خوا بیکاري سي او له بلې خوا هم د دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نشي راایستلی، دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځای چې موږ خبر یاستو تاسو یو افغان سوداګر یاستئ، درته وایي چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړ؟
ما تم ډیر جنجال جوړ کړی ځکه چې موږ هغه کومه آرډر چې اخلو هغه که بهر وادو کې یوغوی موږ ته پیسې را لیږي، موږ نسو کولای چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما ویل له 200 نه ډیر نسو راایستلی. نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سر وختي او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډیر راته ستونزمن دی ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولای سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډیر په اسانۍ باندې، خو اوس له بعده مرغه چې لیکل او رالیږل ډیر سخت شوي.
سوداګري د څومره خنډ سره مخ شوه ځکه پیسې خو لکه څنګه تاسو ویل په بانک کې وي؟
خامخا سوداګري کې ډیر ستونزې جوړې کړې دي هم د بانکو ځکه چې خلق سرمایه چې دغه ټول په بانک کې دي او بل دا چې د پیسو لګل را لګل ډېر سخت شوی دي. په سنتیا سره څوک نه کولای خپل پیسې ترلاسه کړي. نو کله چې غواړي څوک خپل پیسې ترلاسه کړي باید وافته کې دوی نوبات ونیسي او سار وختي ووځي. زه خپل سیم زه یعنی سار وختي د لمانځه په وخت ځنه سم کولای بانک ته ولاړ سم او نوبات ونیسم. په کور کې ستونزې او کله چې له کوره وځي په لار کې ستونزې، محرم نه محرم دا خبرې او چې هلته بانک مخته رسیږي هغه نوبات درنسي. کوم پیسې چې د هلته ښې دي موږ ګورو چې زیاتره میرمنې د هغوی اوس داندې نه لري، د خوړلو د څښلو لپاره څه نشته ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی. هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي، بې خرڅه دي خو هغه پیسې هم نه ورکول کېږي. نو خامخا ستونزې ډېرې دي.
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
خلک ډېر په بانکو بې باور رسوه ځکه چې په تېره ښځې ځکه چې د هغوی که استاد وي د هغې اوس 3000 روپۍ معاش ده. نو هغه یو دوی هفتې
راځي مخکې له دینه چې خپل معاش واخلي د بانک حوال بنیسي چې هغې ته نوبت رسیږي او که نه بیا نوم په لس کې نو دې ته غږ کوي تر څو رسې خپل معاش واخلي. او نور د خلکو سرمایه چې دي کومه پیسې چې دي د هغو راایستل ډېر سخت شوي دي، خلک نس کولی په اسانتیا سره خپل پیسې ترلاسه کړي. نو اوس خلک بهتر دا ګڼي چې خپل کوم پیسې چې لري هغه په کور کې وساتي یا خپل سرمایه په کار ولګوي.
په دې کار سره بانکونو څومره خپل هغه اعتماد او باور چې د خلکو په منځ کې درلودل لاسه ورکړ؟
په دې کارو سره خلک په بانکو ډېر بې باور سو، ځکه چې بینوبتي په بانکو کې ډېره سوې ده او خپل پیسې نسی رایستای سامي. او بل دا چې هغه د بانک کوم کارکوونکي چې دي له مراجعین سره سم چلند نه کوي، او که خزینه وي او هغه کوم نارینه هلته ورځي نو د دوی زړه ناکرار وي چې زموږ پیسې په بانک کې پاتې نه سي، او هغوی چې دي وایي چې تاسې له 200 نه ډېر حق نه لري چې دا پیسې درسره واخلي. او هغه عادي که کوم مامور که وي یا مستاد وي دغه وزره 3000 روپۍ معاش وي، او هغه په وزره 3000 روپۍ باندې مجبور دوه هفتې سرګردانه وګرځي تر څو چې هغه ته نوبت ورسیږي او خپل معاش ترلاسه کړي، بیا وایي نوبت را ورسید او که ونه رسید. نو ستونزې خامخا ډېرې دي په دې له چې بانکونه خپل سیستمونه سره جوړ کړي او د خلکو کومې پیسې چې پاتې دي ضرورت ورته لري هغه ورته ورسیږي.
دلوس خمخ کی خلکو پتیرا بیا میرمن خپل پیسې چیرې او څه ډول ساتلې؟ په یو مرکه کې مدني فعال قمر نیازی چې ډیر سروکارې لکلیوالو خدو سره وو راتوي، د نوموړې په باور په خانه خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وې ساتي.
په خوا کې خزي خو پرې د نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې، او نارینه هم چې پیسې درلودلې د زیرمکول د پاره به خزو ته ورکوله. خزي به بیا په صندوق کې ساتلې، یا به د چای او د بورې په ډبه کې به ساتلې و اشپزخانه کې، یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به درلودله خزانه ګکه خټینه هغه کې به واچوله و به ساتله. دا ډول باندې پیسې زیرمه کېدلې، هغه وخت کې پیسې کمې وې، پیسې نه وې اصلا، نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله. او کل لږ شانته پیسې کومو کورو کې زیرمه کېدلې، دغسې په دغسې ډول باندې په دغسې عنعنوي ډول یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې و د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لږ لږ شانته به زیرمه شوه، هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې.
اغلې نیازی، بیا چې پیسې لږ را پیدا شوې ښځو په څومره خوارۍ ګټلې؟
چې پیسې یو څه ډېرې شولې او خزي خپل په کاروبار شولې، خپل د ګټې وټې سولې، په دې سر خلاصو چې موږ هم پیسې ګټلای سو. یا په فرض مثال چرګان به وساتل، هغې به خرڅولې، یا به چرګان خرڅولې، یا به شیدې او مسته به خرڅوله، کوچ به خرڅوو، پیروی به خرڅوو، پنیر به خرڅوله، ځانته به پیسې زیرمه کړلې، یا به خاوندان پیسې ورته ساتلو ته چې ورکړې و د هغه نه به لږه مږه دې خواخوا به سره برابرې کړلې، زیرمه به کړلې. یا قره قره داسې کارونه، لاسي کارونه شروع سو، صنایع کارونه شروع سو، صنایع دستي چې غاړي به جوړولې، پټوان به جوړولې، دغه پیسې به اخیستلې. فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې، خوند به ورتل چې هغه تخپل پیسې د ځکارنه لره ور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري. دغه د زیرمه کولو د پاره به هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله، او دا ډول خورلنو خپل په مابینس کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې، یا به مور د لور پیسې ساتلې، یا به غاڼه رانیول، یعنی سر ضربه رانی ولا چې پیسې مې بي ځای لار نشي، په تلابه باندې شي تلابه پروتي راته. او دا چې ورسته ورسته خزي روشن فکر کیږي او مکتبونه وایي او ماشو تنخواه اخلي، معلم سي، ډاکټر سي، قابل سي، نرس سي، په ټولنه کې ووزي د کار لپاره، او په کورنۍ کې هم کورنۍ شزي هم په دې پوسي چې اوس خو نو زه کولای سم، زما درې خپل لورګانې مې دي، دوه مې ګورګانې دي، دوه مې د یور ګورګان دي، دوه مې د اندرور لورګانی دي، دا ټول تکزه ټکور رانی سم، تار رانی سم، په دوی باندې دغه نغاړي جوړې کم، دغه غاړي چې پنځله شل دانې غاړي کیږي دا زوی سم بازار ته ارزه کم، ډېرې پیسې تر لاسه کولای سم، دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي. دا فکرونه چې کله د خزو سره پیدا سو، داسې تجارتونه پیدا سو، نو د دې لپاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کیږي فورا د دې سره برابر، چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي، دغه پیسې چې دوی دغه ګټه تر لاسه کوي، دا چیرې وساتي.
تاسو بیل بیل کورونه یاد کړل چې خزو په ډیره خواري سره کول او پیسې پیدا کولې، بیا دا پیسې چیرې ساتلې؟
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي، دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي. د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید داسې یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه، ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولې توی کړي دي، زحمت ایستلی، زیار ایستلی، خپله یې ترلاسه کړي دي، نو باید د ساتلو ځای یې هم ورته معلومي. بیا به یو چاته یې ورکول، یو اعتباري کس ته، فرض مثال ورور یې، یا یې لیوار، یا یې د کاکا زوی، یا یې وراره، یا یې زوم، فرض مثال هر رشته جار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصروف و، هغه ته به په ګټه ورکوله چې دغه ایمادوغونه پیسې دي، ته په دغه ګټه کې واچوه، بیا به ماته زما پیسې به ایمانه ورکې نسې، که ګټه راکوې که نه راکوې، تر ګټې دې زه تېرم چې ما په سر پیسه مقصد ورک نسې، پیسه به مې در سره یې. بالاخره ښځو هم په دې باندې پوه سو چې بانکونه شته او بله ټولنه کې دا هر څه مرواجه سوله. دوی هم ځان سره فکر وکړ چې ولې موږ حساب د پسنداز ونه لرو، موږ خپله باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو. اعلانات وشو تلویزیونو کې، راډیوګانو کې، چې تاسو کولای شئ چې د حساب پس انداز ځانته خلاص کړئ، چې تاسو خپل پیسې ځانته زیرمه کړئ، هم ګټه ترلاسه کړئ، هم خپل پیسې درته پرتې. نو دا یو ډول خوشبینی و د ښځو لپاره، او اکثره ښځې چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث واخیسته، هغه یې راوړه په بانک کې تحویل کړه، چا چې په نقدي درلودله هغه هم راغله په بانک کې تحویل کړه، چا چې سره زر درلودله هغه هم خرڅ کړه، نقدي پیسې یې کړلې چې دلته خو په بانک کې هم ګټه راته راکړي، هم خپلې پیسې رای وړله په بانک واچوله. خو داسې ټولو ښځو خپل پیسې بانکونو ته وروسپارل، او بانکونه د دوی د اعتماد واړو په هغه وخت کې، او دقیقا مفاد هم ورته ورکول کېدل او پیسې محفوظې وې. نو یو ډول سکون دغه ښځو ترلاسه کړله او خپل پیسې زیرمې کړلې په بانکونو کې.
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله، میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې؟
ښځې چې ورغلې مراجعه وکړه خپل پیسو ته پر بانکونو باندې، د حاکم نظام د خوا څخه چې کوم فشارونه وو چې پیسې باید معلومې سي چې د چا دي او څه ډول دي او څنګه دي، باید په دې ټولو پوه سو، هغوی خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه. بانکونه هم چون خپل اعتبار هم د لاسه ورکړی وو، او نه غوښتله چې ټولې پیسې د لاسه لاړ شي، ټول څونه زه په بانک پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکم توضیح کړم، نو هغه چې ما په کار اچولې دي هغه به څنګه سي، یا کوم کاروباري خلکو ته چې دوی هغوی دغه پیسې په قرضه ورکولې هغه موږ د کوم اوس پیدا کړو، ټول خو وتښتېدل د وطن نه لاړلې، نو دا خلکو ته به پیسې څنګه ورته دغه کو. نو یو سیستم یې جوړ کړل چې دغه اونیز سیستم و چې په هفته کې به 20,000 افغانۍ یا $200 موډل یې $200 داسې به دغه ښځو ته ورکولې. بیا نو د دې $200 دپاره او د دغه 20,000 افغانۍ دپاره د سهار د شپږ بجې څخه لاړ څه شارې نو کې نوبت ونیسه، عزیزي بانک مخ کې په قطارونو باندې ودرېږه، د غرمې ډوډۍ د ځان سره راوړه، سردرد و، چیرې په مځکه کې کښېنه، په یخ کې، چیرې په ګرمۍ کې کښېنه، چیرې کانتین سره کښېنه، دغه ځای څخه یو ګوله ډوډۍ یا یو دانه بولاني وخوره، مریض سه، جوړ سه، ناجوړ سه، 20 رقم ضرورتونه هلته یو ښځې ته پیښېږي، هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تیر کړه، 3 بجې 3:30 بجې نوبت دې راځي چې بیا ته $200 باسې، چې دقیقا دا دردونکی ده، تکلیف ورکوونکی ده. ښځې ډېر پښېمانه دي چې ای کاش موږ خپل پیسې په بانکو کې نه وای تحویل کړی، ای کاش کې نمره مځکه مو رانیولی وای، ای کاش موږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلی وای، بانکونو ته مو نه وای ورکړی، څه مو اوس ترلاسه کړله.
څه فکر کوئ بیا به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاسه ورکړه، خپل باورونه د لاسه ورکړه.
د افغانستان حالات ته په کتو سره چې ورځ تر بلې تحولات راځي، او هر تحول سره ټول سیستم خرابېږي، هیڅوک زړه نه ښه کوي چې په بانکونو کې پیسې کښېني. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نږدي، چیرې چې ښځینه به بیا دا اعتماد وکړي او خپل هغه په تکلیفونو په زحمتونو چې سره جمع کړي هغه پیسې هغه یا خپل د وړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی او هغه راوړي بانک کې، دې بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوک وباسي، نو دا چیرې ښځې منی د ځان لپاره، چیرې په ځان دا لورینه ده، چیرې په ځان دا پیرزوینه ده. هیڅکله به زړه ښه نه کړي نور ښځې چې په بانکو کې پیسې کې دي. حتی یو ښځه دومره احساساتي سو ولول چې مې بخي په یو زړه قبر کې اقدم نور نو په بانک کې اقدم پیسې دا مخبل په غوږ اوریدلې دي چې کس ته څه وویلې. نو دغه سي اعتماد او باور د بانکونو لاړه صفر سره ضرب سو، خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکړي او بیرته تا نه په قسطواره اخلي، نو دا خو طبعا ځورونکی ده. بیرته هغه ورک سي هغه پیسې تر څو چې دا خو دا خو بیرته بیا بیرته نه سره جمع کولی، مصرفیږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسنۍ شرایط کې د افغانستان د حالات ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دې ښځې پر بانکونو باندې اعتماد وکړي، باور وکړي او خپل پیسې دې پکې کېږي. دا باور او دا اعتماد بانکونه د لاسه ورکړه او زمین کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې یو کار وکړي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو په ستونزو سترګې پټوي. تر دې بریده چې وای اوس د پخوا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوې دي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وای دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د افغانستان بانک د هیواد مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالي او بانکي برخو کې غوره خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي، او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغواړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي، او دا مهال خلک د پخوا پرتله له خپلو حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي، او په دې برخه کې د لا زیات اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپلې نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان بانک د متحد المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل، د خلکو هغه پیسې هم په بانکونو کې بند شوې چې د خپل ضرورت لپاره سپما کړې وي. د کار ټول خلک په تیر بیا میرمنې چې د طالبانو لخوا له کوره د وتلو پر مهال محدودیتونه هم ور باندې لګېدلې دي، لګڼو ستونزو سره مخ کړې دي. په دې هیله چې د ژوند په هره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 2 2 1 4 6 8 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام ورځ مو په خیر. لازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، تبه نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او جغرافیا تدریس شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیه په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبي جغرافي په برخه کې یو جالب باس ولولو. دا درس آتش فشان یا اور غورزون کیدی. نن به خون کوي هغه عمل ته بیان کړی چې د زمکه په زینو برخو کې د آتش فشان لامل ګرځي. دا چې آتش فشان د زمکه لپاره کوم آفات او زیانونه لزان سره لري، نو دا به خون کوي مخته بیان کړي.
اور غورزون کی یا آتش فشان، تاسو په هیڅ شي اور غورزون کی څه دی او څنګه رامنځته کیږي؟ اور غورزون کی آتش فشان د زمکه د نن طبقه مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخي، فشار، کیمیاوي او فزیکی بدلونونو له عمله لزمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي. په لاتیني ژبه کې آتشفشان یا اورغورځونکي ته ولکانو یا ولکان وایي. اورښندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي، ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتشفشان راووځي یا مګما مواد راووځي نو بیا تر ډېره لرې ځای پورې پراته وي. د اورغورځونکو له خولې څخه لوګی، دودان، ډبرې، د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راوځي، څلورو خواو ته خپرېږي. د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډېرې تودوخې له امله یې ویلې کوي. د دغو تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سوځوي یې. دغه خوځنډ خوټېدونکي توکي لکه د بهیدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي. رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي. کله چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي، نارنجي وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي، د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نری نه وي. بهیدل یې د اوبو په ډول دي، اما غلظت یې ډیر دی، نو ځکه بهیدل یې کرار کرار وي. نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اورغورځونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تاوده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي. څه وخت چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبې په شان تاسو په تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعاوي یې د آتشفشان څخه په وجود راغلي دي. دا د اور بڅرکې غورځوي او دا د اور ټوټې دي، د اور برخې دي، د تناوو و رسیو او د یو شعا په ډول معلومیږي. د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده اورغورځونکي وو. لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځونکي لري، همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډېرې د ساحې وې چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال آتشفشان درلودل. له همدې امله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي، چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان، کمچتکا، هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي. یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول آتشفشان په فعالیت پیل کوي او آتشفشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی. لکه زیاتره وخت ځنګلونه د آتشفشان څخه له منځه ځي، او زیاتره وخت چې کله آتشفشان فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي. نو په مجموع کې آتشفشان چې دي د طبیعت لپاره تاواني او ضررمن دي. د هند سمندر، د اطلس د سمندر، د تیمور ټاپوګانو، چاوا، بالی ټاپو، د مدیترانې تر غاړو، په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځونکي وو. د آیسلینډ اورغورځونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي. په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوي دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل. 2010 میلادي کال کې د آیسلینډ آتشفشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی وو.
د اورغورځونکو یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بیلابیلو وختونو کې راوځي. ډیر کله د آتش فشان لامل د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشې بیا د زلزلې لامل ګرځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:00 بجو له ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یولسم ټولګي د جغرافي واردی. تیر هفته د نفتو په باس کې په دې پوښو چې کله نفت له څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبي زیرمو د درس په سلسله کې قانون او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی خونکار راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا برته وایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به دا وروشي د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسب دي.
موضوع قانون او انرژي. قانون او انرژي د حالات څرنه الف او ب د افغانستان سندونه د اوبو د برېښنا ترسکولو ډیر ښه سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزي او کېدلای شي چې په هر سیمه کې خړوبې پر جوړ شي یا زړوبوی پر جوړ شي. لدی په لوي یو شمیر هغه بندونه چې په خوا د برښنا د تولید لپاره جوړ شوی وو کافی دي او باید چې د برښنا د انرژي تولید لپاره له سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل شي، ځکه چې حرارتي برښنا له ځانه څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برښنا هیڅ نو مشکل نه لري او بیل مصرف برښنا ده او د دې ترڅنګ هیڅ زیات له ځان سره نه لري. نو په هر هغه واد کې چې اوبه زیاتې سندونه پریمانه وي نو باید د حبیزه برښنا څخه استفاده زیات کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونه پر نصب کړي او د خپل سیمې د آبادولو په خاطر څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکی د برښنا بند فابریکا چې اوس استهلاک شوی ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برښنا فابریکا جوړه شول وخت ټاکلی وو چې دغه فابریکا 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوی سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په دېرش کلونو لا زیات وخت کېږي چې تیر سوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره سوي او د بند کاسې هم له رسوبي موادو څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم سوي دي، ځکه چې هلته خټې وو، دبرې وو، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالیه بند یا دالیه کاسه یا د کجکی بند یا د کجکی کاسه دا پکې دل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډېر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډېر موسمی بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیوروز په ولایاتو کې یو سلوشل ورځنی بادونه، یو سلوشل ورځې هلته باد دی او کولی شي چې د بادي برښنا پنکې وڅرخوي. که چیرې په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیات پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو، مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه د دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نه شو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي او برښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چی که څه هم د بریښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څناڅه استفاده شوی، خو بعد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هرکلا راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حمل او نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې خونکي لومړی د ځمکنی ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکنی حمل او نقل د هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري، دا چې په افغانستان کې د ځمکنی حمل او نقل په برخه کې څه اسانتیاوي شته او ځمکنی حمل او نقل ته څونه زمینه برابره شوي. نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حمل او نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنی که چیرې موږ یو منظم حمل او نقل ولرو، دا په دې معنی چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویه سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویه هم لوړیږي. د دې ډول زیربناوو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تیره بیا د صنایعو پراختیا چې ده هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استاکي سیمو ته انتقالیدای نه شي ډیر به ستونزمن حالت وي. د هم نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک شي او په دې سره به وکړای شي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په 14 میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوې وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري بادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلود. بلخ ته هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لار چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 5000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې له دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنی دلته به اروپایي، چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل، دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروانسرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټې یعنی چمون پورې د اوسپنې کرښه وغځول، خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1903 لمریز کال سره سمون خوري ټول مسافرتونه په پلي ډول و او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سرته رسېده. د هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. و 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکی کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاده خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړني موټر وینئ چې د لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجیا رباتون په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن 6 کروڑ تقریبا 3 کیلومتر و. په دې سره سربیره د سندونو له پاس عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له غیر څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو د تامین لپاره د ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې خونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مول وستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حملو نقل لپاره کار ډیر په خوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
گرانوز د کونکو مننه چې لازادې رادیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تم چې په درسي ساعت کې وړاندې شوی درسونه د خوونځي په درسونو کې در سره مرسته وکړي. خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.